ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1499 کال د ثور یا غوی د میاشتې 15 ده چې د 2000 میلادي کال د میل 14 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چمتو ده چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د شوي تړون په تطبیق کې همکاري وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر تېر ماښام د کابل په دشت برچي سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی پورز بریت پرې وشو. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې د سیشن بی د ورځې بریت په سختو ټکو وغانده. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې په تدریجي ډول پرانیستل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تېر ماښام د کابل په دشت برچي سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی پورز بریت پرې وشو. په دغه بریت کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، 40 تنه چې اکثره یې ښځې او نوي زیږیدلي ماشومان ول وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. اشرف غني د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پېښې عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بېلولی. افغانستان یو واحد ملت دی، هیڅ افغان له بل افغان څخه ډیر یا کم نه دی. خو کله چې پر یوې برخې برید کېږي زه په هماغه برخې پورې اړوند یم. زه نن یو هزاره یم، زه نن یو شیعه یم. که هغوی فکر کوي چې موږ سره بېلولی شي او یا مو د یو بل پر ضد استعمالولی شي، دا خام خیال به ګور ته یوسي. ولسمشر غنی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه وکړه چې دغه روغتون تر پخوا لا په ښو وسایلو سمبال او ټولې ویجاړې شوې برخې په اساسي ډول ژر ورغول شي. نوموړي همداراز د دې روغتون ډاکترانو او کارکوونکو ته د مالي او معنوي امتیازاتو او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وروسته د اتاتورک له روغتون څخه چې پر دې روغتون د همدې ټپیان ورولل شوي وو هم لیدنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې د سیشن بی د ورځې پر روغتون برید په سختو ټکو وغانده. هغه ټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله. د دې سازمان مشر تدروس ادهنم ګبریسوس د چهارشنبه پورز په یو آنلاین خبری کانفرانس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نشي.
I was shocked and appalled to hear of the attack.
په افغانستان کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د حملې خبرېدو ټکان راکړه وې بیرولم. هغه حمله چې پکې نرسان، میندې او ماشومان ووژل شول. ملکیان او د روغتیا کارکوونکي باید هیڅکله هم په نښه نشي. هغه په دې خبری کانفرانس کې د دغه روغتون د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. ښاغلی ګبریسوس زیاته کړه په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان ده، دی پر ټولو اړخونو غږ کوي چې سیاست یوې خواته کړي، سولې او نړیوال اوربند او په ګډه د دغې وبا ختمولو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د ملکیانو په ګډون د 50 تنو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل. د پکتیا د ولیویان عبدالله حسرت پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ لویې لاره کې درې پوځیان او دوه ملکي وګړي په یوه برید کې ووژل.
د روحاني بابا ولسوالۍ په مربوطاتو او د ګردیز زرمت د لویې لارې په مسیر کې د چادرې پوشو وسلوالو طالبانو لخوا پر یو موټر ډزې شوې چې په پایله کې یو تن د ملي پولیسو، دوه تنه د ملي اردو سرتیري او همداراز دوه تنه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي.
د ښاغلي حسرت د دغه ادا په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول پرانستل شي. خو وایي لا هم ناوخته نه ده چې د سیلانیانو لپاره د اوړي موسم یوه برخه خوندي شي او خلک په امن کې پاتې شي. دغه پولې د کورونا وبا د خورېدو له امله انتړل شوي دي. خو داسې نښې هم شته چې ښایي دغه وبا د نړۍ په نورو برخو کې په چټکۍ په خورېدو ده. اروپایي ټولنه چې په ګرځندوی سکتور کې میلیونونه کاري فرصتونه باید وژغوري، پرون د اوړي سفرونو د بیا پیلېدو لپاره مرحله‌ای پلانونه اعلان کړل. د اروپایي کمیسیون اجرایي مرستیال مارګریتا وستاګر دی یو پلان د اعلان پر مهال د دې بلاک د غړو ترمنځ آزاد او له قید او شرط پرته سفرونو غوښتنه وکړه. په دغه پلان کې په الوتکه کې دننه د ماسک اغوستل او په اورګاډو کې د واټن مراعاتول اجباري دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښیي روسي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د هیواد پر پارلماني انتخاباتو په هغه سایبري بریدونو کې لاس درلود چې د پارلماني دفتر اسناد پکې غلا شوي ول. د جرمني زید دویچ زایتونګ ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړ چې د هیواد فدرالي څارنوالانو د روسیې د پوځي استخباراتو د یو مشکوک افسر د نیولو حکم صادر کړی دی. دا مشکوک افسر چې د میتری بادن معرفي شوی د امریکا د حکومت لخوا هم تر تعقیب لاندې دی. د شپیګل ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې د میرمن مرکل د پارلماني دفتر مکتوبونه په هغو اسنادو کې دي چې په 2015 میلادي کال کې د انټرنیټي غلا ښکار شوي ول. د چک جمهوریت تایید کړ چې په دې هیواد کې د روسیې سفارت له پولیسو غوښتي چې د یو کارکوونکي امنیت یې خوندي کړي. دغه ډیپلوماټ په چکي رسنیو کې تورن شوی چې راسن زهرجن مواد د پراګ د ښاروالۍ د درېو کارکوونکو د مسمومېدو لپاره د دغه هیواد له ځان سره راوړي وو. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماس پیترچک د سیشن بی پورز د روسیې د سفارت دا غوښتنه پولیسو ته وړاندې کړې ده. په دې غوښتنلیک کې ویل شوي چې د اندری کونچکافکوف په نوم دا ډیپلوماټ د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل شوی دی. نوموړی په چک کې د روسیې د سفارت د علمي او کلتوري څانګې د مدیر مرستیال دی. خبرونه مو د ازادي راډیو څخه واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چمتووالی ښودلی چې له امریکا سره به د فبروري د 9 د تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته کوي. روسیه ولې اندېښنه لري چې دغه تړون ناکام نه شي؟
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یوه پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده.
د ننګرهار په کوس کونړ لیا خیوی ولسوالۍ کې د وړمې ورځې د ځان مرګ برید د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي د دې پېښې ډېره مرګ ژوبله د ډزو له امله رامنځته شوې ده.
او دې ټیم کې ډزې شروع شوې داسې یو ډزې شوې چې هر طرف نه ډزې وي. زیات تر زموږ دا ورګه د تلفات د انفجارات نه کم په ډزو ډېر خلک لګېدلي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پراپورونه سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال هم 9 هیوادونو میلیارډونو ډالر د اټومي وسلو پر تولید لګولي دي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چمتووالی ښودلی چې له امریکا سره به د فبروري د 9 تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې وکړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابولوف په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو په وړاندې د تهاجمي بریدونو د پیلېدو په اړه د افغان ولسمشر نوی فرمان به د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دغو دواړو لوړپوړو روسي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات دی فریبا ظاهر په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو حالاتو د دې هیواد د سولې بهیر او بین الافغاني خبرو د پایل په اړه پوښتنې راپورته کړې، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې نه غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ټکنی سي. سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ د شانګهای همکاریو سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې د یاد تړون په تطبیق کې د ستونزو په اړه دلایل ویني، نو ځکه وایي روسیه چمتو ده چې د ده په وینا پر خنډونو د غلبېدو په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي بین الافغاني خبرې اړینې وبللې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د خونړیو بریدونو له ډېروالي وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سې شنبې په ماښام افغان ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو تهاجمي بریدونه پیل کړي، خو طالبانو په غبرګون کې وویل چې د بریدونو مقابلې ته تیار دي. د سې شنبې په ورځ په پلازمېنه کابل کې پر یوه روغتون برید وسو. څلورویشت تنه چې ښځې او ماشومان پکښې وو ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په همدې ورځ په ننګرهار کې په یوه ځانرګي برید کې چې د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال وسو، تر څلوېښتو ډېر کسان ووژل شول او شاوخوا نوي تنه ټپیان شول. سره له دې چې طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ طالبان د دې بریدونو مسؤول وبلل. د ولسمشر تر فرمان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم پرون چهارشنبه د تهاجمي بریدونو د چمتووالي اعلان وکړ او ویل چې په هیڅ ځای کې به هیڅ ترهګره ډله خوندي پاتې نه سي. دغه اقدام ته په غبرګون کې طالبان وویل چې تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب به د کابل ادارې پر غاړه وي. روان وضعیت په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې بهیر د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کیږي. روسي چارواکي هم له دې اندېښنو لرې نه دي پاتې سوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبه په ورځ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې دې موضوع ته په اشاره پر طالبانو د تهاجمي بریدونو د پیل په اړه د افغان ولسمشر امر د سولې د بهیر پر وړاندې یو خنډ ګڼلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا خبرداری ورکړی چې که چیرې د سولې په چارو کې یوازې د افغانستان پر ګټو حساب وسي او د سیمې هیوادونو په پام کې ونه نیول سي، نو د سولې داسې تړون به ناممکن وي. روسي رسنیو د لاوروف له قوله دا هم لیکلي چې د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو یې غږ کړی چې پر دې وضعیت په لاسبري کېدو کې همکاري وکړي. نوموړي دغه راز ویلي که امریکا هم دغسې غواړي، نو باید ګډ کار ته بېرته راوګرځي چې پر مټ یې افغانستان د بحران له حوالی سره مرسته وسی. د ازادي رادیو لپاره لپسې هڅو سره سره د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. سیاسي تحلیلګران بیا د روسیې وروستۍ څرګندونې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو څخه ملاتړ ګڼي. نظیم سمون افغان سیاسي شنونکی دی. نوموړي تېر ماښام ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یو پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده، نو د دې لپاره باید داسې یو څوک وي په راتلونکي جوړښت کې حکومت کې چې هغه وکولی شي روسیې ته د داعش د خطر له اړخه تضمین ورکړي. نو د دې لپاره یو ښه انتخاب طالبان دي، ځکه طالبان له تېرو پنځو کلونو یا شپږو کلونو راهیسې له روسانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري او حتی ادعا کوي چې له دوی سره تحصیلاتي او مالی مرستې کوي د داعش پر وړاندې په جګړه کې. نو هغوی ته د طالبانو اوسنی نقش په راتلونکي حکومت کې او هم اوس چې دوی د متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته دي، هم په راتلونکي کې بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر مهم ده. دوی باید خپل هغه اندېښنې له دې لارې هغه کې رفع کړي.
ملګرو ملتونو، ناټو، اروپایي ټولنې، د امریکا لوړ پوړو چارواکو او هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د قطر د سولې خبرو په برخه کې د امریکایي پلاوي مشري کوله، په وار وار په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی دی، خو طالبانو په ځواب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون پر تطبیق ټینګار کړی او له هغې نیټې څخه د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه ورځ تر بلې ډېر کړي دي. پر امنیتي وضعیت سربېره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو تبادله او هم د تیر ولسمشریزو انتخاباتو پر سر سیاسي اختلافات هغه څه دي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خنډونه بلل کیږي.
د کابل او ننګرهار په ګډون وروستیو حملو ته په پام چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون د نه تطبیق په اړه اندېښنې را پارولې دي. روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او دغه راز د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدلې. روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چمتو ده چې له طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. وړمه ورځ د کابل ترڅنګ ننګرهار هم د خونړۍ حملې شاهد و. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وړمې ورځې د ځان مرګ برید د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي په دې پیښه کې ډېر مرګ ژوبله د ډزو له امله رامنځته شوې. د قربانیانو یو شمېر کورنۍ او ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړ پوړو چارواکو، قومندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځان مرګ برید وروسته په کې د دوی ساتونکو پر یو بل ډزې وکړي چې له امله یې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبل جګړه واوخته. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وړمې ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپي شوي کسان د دغې پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیزي په رپورټ کې.
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د ځانمرګي برید د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښې ډېره مرګ ژوبله د هغو ډزو له امله رامنځته شوې چې له ځانمرګي برید وروسته وشوې. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړپوړو کسانو، قمندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځانمرګي برید وروسته پکې د دوی ساتونکو ډزې کړي چې له امله یې د پیښې تلفات زیات دي.
عبداللہ سبزے سلورم صاحب کے ولاڑوں منو دی ٹیم کے انفجار ہوش انفجار ہوش نو یو ٹیم دنیا قیامت شو تور تم شو ٹوٹ تور تم شنو ہر طرح خلق پراتو بس یو گڈ وڈ حالات ہو دی ٹیم کے ڈز شروع ہوئے دس یو ڈز شو چ ہر طرف نہ ڈز وی زیادہ تر زمین دا ور کے تلفات انفجارات نہ کم پر ڈز وڈ زخر لگی دی دی
نو زما عبدالقادر شاہ نوم دے زمین تر زے لگی دل دے عمل تا دی خیوی پ حادثہ کے سمر چ دی انفجار کی تلفات ور کڑے دا غیب غینا یو په درې چنده نو دی ډزو کې لګیدلې دي. ما په خپل په دې سرګو باندې ولیدل دوه دوه ډزې پنځه پنځه ډزې یو یو ډز لګیدلې دي، یعنی حتی چې ماشومان هم پکې دي.
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیر ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپي شوي کسان دغه پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي. دوی وایي د دغه پیښې جدي او اړخیزه څېړنه دې وشي او د قربانیانو د وینې د هر څاڅکي پوښتنه دې وشي. له دې ډلې دوه تنه د پیښې ټپي شوی قرباني خانجان او په پیښه کې د پنځو وژل شوو کسانو د کورنۍ غړی فضل الدین ازادي راډیو ته وویل:
زه خانجان خبرې کوم، مور ټپي شوی نه وی ویلې چې دغه وتړی نیت وتړی او کنه ټیم پوره دی او خلکو دغه وتړل نیتونه او د ګرام سره چې کمونو زه پکې اول دغه شو ایسته وغورځېدم چې څنګه چې ما وګتل نو بس دا د بمونو شغلې کېدلې دا دا او چې دا خلک چې ما ولیدل از برای خدایا نو دا خو دغه کار نه و د مسلمانۍ.
ما نوم فضل الدین دی، د 22 سالۍ په دې پیښه کې زمونږ د کورنۍ 15 کسان شهیدان شوي دي او دوم دغه زخمیان دي فعلا په سرپخانه کې دي. د حالات ولې روان دي، تر کومه به افغانان ځورېږي، تر کومه به کړېږي، همدا اوس موږ د 15 مړي په کور کې پراته دي او نور دوه همدا اوس زخمیان دي. باید دې پلټنه وکړي چې دا کار چا کړی دی، کې څوک لاس لري. بس د دې روژې مبارکې میاشت ته وګورئ، مبارک شپه ورځ ته وګوره او دغه ظلم ته وګوره. ولا ډېر سخت ظلم دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ شاوخوا 11 بجې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوه قمندان شیخ اکرم په جنازه کې چې وړمه شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ ځانمرګی برید وشو چې د مسؤلینو په خبره 40 کسان پکې ووژل شول او 26 نور ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې په وژل شوو کسانو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله لالا خان ملکزی او په ټپیانو کې د ولسي جرګې غړی نوراغا ملکزی چې د لالا خان ملکزی پلار دی هم شامل دي. اخوا د ننګرهار ولایتي اداره د تیرې پیښې د بشپړې ارزونې ډاډ ورکوي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د تیرې پیښې د وژل شوو ځینو کسانو د جنازې په مراسمو کې وویل چې مرکزي حکومت د پیښې د پلټنې او هر اړخیزې څېړنې لپاره پلاوی ګمارلی څو پیښه سمه او دقیقه وڅېړي.
زه تاسو ته اطمینان درکوم، هم د ولایت په کچه باندې او پرون تاسې وویل چې د مرکز په کچه باندې حیات راغلی دی. دا به تحقیق ټولې ریښې به د دې څېړي او هغه څه چې واقعیتونه وو هغه به ټول برملا کېږي. تاسې موږ د حیات د مرکز نه ځکه راوغوښته چې باید په لوړه سطحه باندې وي، نو هغه به خپل تحقیق وکړي، خپل ټول شواهد او دغه به راجمع کړي او بیا به خپل نظر د رئیس جمهور مقام ته وړاندې کړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ وکیل نسبي کراري وروسته یو ځل بیا په ننګرهار کې چاودنې او هدفي وژنې پیل شوې چې د دغه ولایت د اوسېدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي. سهار ګله میرزای، آزادی رادیو، جلال آباد.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د سهار و بجې او 19 دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
ډیجیټل جورنال خبرونې د افغانستان د حکومت نوې اعلان مهم بللی دی. په کابل او ننګرهار کې د سیشن بی پروس له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته دستور ورکړ چې له دفاعي حالت بیرته تهاجمي حالت ته لاړ شي او د دشمن پر ضد عملیات پیل کړي. ډیجیټل جورنال لیکي طالبانو چې د سیشن بی د ورځې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی خبرداری ورکړی دی چې دوی د افغان ځواکونو هر راز حملې ته بشپړ چمتووالی لري. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تر توافق وروسته ولسمشر اشرف غني د ښه نیت لپاره د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې ژمنه کړې وه چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي. خو د سیګار د راپور له مخې د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات روان وو. طالبانو د توافقنامې له مخې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي دي. خو رویټرز آژانس لیکي چې د سولې تر توافقنامې را وروسته طالبانو په افغانستان کې تر 3500 ډېر بریدونه کړي دي. د ډیجیټل جورنال په باور په داسې حال کې چې افغانستان د کرونا ویروس له امله له رامنځته شوې روغتیايي ستونزې سره مخامخ دی، د افغان ځواکونو تهاجمي وضعیت د سولې د بهیر په اړه چې هسې هم ماتېدونکی ښکاري نور سوالونه پیدا کوي. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دي چې لوړ پوړي امریکایي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په ګډون د افغانستان په روسیو بریدونو کې د طالبانو انکار ته په اشارې سره له افغان حکومت او طالبانو ډلې څخه غوښتي دي چې د سولې د بریالیتوب په لاره کې ګامونه اوچت کړي. د کابل او ننګرهار د وروستیو بریدونو په اړه واشنگتن اگزامینر خبرونې هم یو مطلب خپور کړی دی. دا خبرونه لیکي حتی د افغانستان له معیارونو سره د هغه هیواد چې خلک یې د بې شمېره تروریستي بریدونو شاهدان دي، په کابل کې پرسیشن تون د برید صحنې هیښوونکي او بوشنوونکي وي او په ننګرهار کې بیا د جنازې پر مراسمو برید وشو. واشنگتن اگزامینر لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د حملې په کلکو ټکو غندلې دي. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په وینا لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید عدالت ته د دغو بریدونو د عاملانو د راکشولو لپاره همکاري وکړي. پومپیو وایي تر هغو چې شخړې راکمې نشي او د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونشي، افغانستان به د ترهګرو له شره خوندي نشي.
ازادي راډیو او ریاو سمي ونړي وال موضوع دي اټومي وسلو د لمنځړو لپاره نړي وال کمپاین په یو نوي راپور کې ویل چې تیر میلادي کال د نهو هیوادونو لخوا لسګونه میلیارډ ډالر د اټومي وسلو لپاره لګیدلې. په دې راپور کې چې نوم یې نور بسته ویل شوی دا پیسې د اټومي وسلو د خوندیتوب او پراختیا لپاره ځانګړې شوی وي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي. ازادي رادیو اوري په تیر وطن سره د هغه راپور چې د خبرېدو لپاره همدا شیبه د دې چمتو دی. فریبا ظاهر به تبغه وکړي چې د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره د نړیوال کمپاین د نوي راپور له جزئیاتو خبروي.
د اټومي وسلې د لمنځوړلو لپاره نړیوال کمپاین په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ نهو هیوادونو په 2019 کال کې د اټومي وسلې لپاره 2 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي. دغه سازمان چې مقر په جنیوا کې دی او د نوبل جایزې ګټونکی دی، له شاوخوا یې ویل چې زراهیسي په نړۍ کې د اټومي وسلې پر لګښتونو خپل لمړنۍ ارزونه خپروي چې په هغه کې هم د اټومي وسلې د خوندیتوب او هم د پراختیا په اړه لګښتونه په پام کې نیول شوی دي. د راپور چې پرون خپور شوی نور بس د نور کل شوی دی. په راپور کې راغلی د یادو لګښتونو تقریبا نیمایي او هم د تیر پرتله ډیروالی په امریکا متحده ایالاتو پورې اړوند دی. چین په 2019 کال کې 10.4 میلیارډ ډالر، فرانسې 4.8 میلیارډ، هند 2.3 میلیارډ، اسرائیل 1 میلیارډ، پاکستان 1 میلیارډ، شمالي کوریا 800 میلیونه، روسیه 8.5، بریتانیا 8.9 او امریکا 15.4 میلیارد ډالر د اټومي وسلې لپاره لګولې دي. د راپور له مخې پاکستان چې له لوی اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، تیر کال د خپل اټومي وسلې لپاره 1 میلیارد ډالر لګولې، خو یوازینی هیواد یاد سوی چې په 2019 کال کې تر هغه د یو کال د مخه پرتله د اټومي تسلیحاتو مصارف لږ کم شوي وو. د اټومي وسلې د لمنځوړلو کمپاین اجرایه مدیر بیاتریس فیهن وایي دا ډېر نامعقول کار دی چې د وګړو د روغتیا او خوندیتوب پر ځای هره دقیقه د وسلې لپاره 1,80,000 ډالر مصرف شي چې د بشر لپاره ناورین رامنځته کوي. د دې کمپاین مسؤلین وایي یاد هیوادونه هر کال میلیاردونه ډالر د ډلې وژونکي داسې وسلې لپاره مصرفوي چې په نږدې راتلونکي کې به غیر قانوني اعلان شي. د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي تړون چې د دې وسلې د تولید او پراختیا مخه نیسي تر اوسه د یو اتیا هیوادونو لخوا لاسلیک شوی دی، خو هیڅ یو هیواد چې اټومي وسله لري تر اوسه دا تړون نه دی منلی او له لاسلیک څخه یې ډډه کړې ده.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل سلزیمای دور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې نن بیا هم په افغانستان کې روان سیاسي او امنیتی وضعیت موضوع چې په تیر بیا د افغانستان د ولسمشر د وروستي فرمان موضوع چې د وسلوال طالبانو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي. ازادي راډیو اورې هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوو. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کابل په دشت بچه سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی په ورځ برید پرې وشو. په دې برید کې څلېرش تنه چې اکثره ښځې او نوي زیږیدلې ماشومان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. اشرف غنی قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښې او عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بیلولی. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې پر یو روغتون د سیشن بی ورځې برید ټکان ورکوونکی او ویرونکی وبالا او هغه په سختو ټکو وغانده. د دې سازمان مشر تدروس ادهنم ګبریسس په یو آنلاین خبری کانفرانس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نه شي. د پکتیا سیمه چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د درې پوځیانو او دو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښیي روسي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې په هغو سایبري بریدونو کې لاس درلود چې د دې د پارلماني دفتر اسناد پکې غلا شوي ول.
دا ژوند رنگونه
کاکا ته څو کلنی؟
ایتاویا خوبی مزه
دی اویا کلوی در اویا کلو مور دیسی دیر سوای کنه داد چه لند در تحکاری که که وگت
دا لند در زمان تیوب دو کلم دیو تریز بره وره خود مرتو که مالی
تا فکر کسی دو کلم دیو تریز
وره تا کم پاتی زمان تیوب نور باند آدم ها خود تیوم دیر پاتی ده
پس زمان که دی سختی دیر لیدلی کاسو زگی
یارا ولد چه پیدا سوایی مکنه سختی ده سختی ده و غریبی ده تو سپوره
مثلا سر قم سختی
تا سیدای کلا بینه کنه وره پوچی تو با کتا ده و بارا ده کوز ده و بارا ده بس پیسی و بناوی غریبی بوا دیاری کوا لونه کوا او بس یو ورځ بوم یو ورځ بنا او بس تا ته متاجګه او بس ته متاجګه او بس یو بنا پیسې غواړم
یعنی ښه ورځ دې نه دلیدلې
نه ولا کوم دې دلیدلې خوشحالي نه دلیدلې دیره
کاکا اوس څو اولادونه لریته
اولادونه خو مال دې خدای ته تلور مې زمان دي او تلور مې نورګان دي
څنګه قدر عزت دې کوي کنه
بس نورګان خو مې وعده دي او زمونه ته مې دوه ته ودونه کړی دي بس هغه راز کې جلسه وی دي او دوه غواړه سره دي
او ام دا اوس پس ونه کې ته کومه سختي لری
تا غریبی له سفانه اندرو یو بس پیسې راته دی ولور سره نه ستیا بادي سره نه ستدا ته په مشکلات مخیا ما کې ژوند تیرونه
تا څه وختل چې سره قبی او ژوند دی باید درلودلای
څه قرار وای مونږ به اوس مې قرار کولای او خو مړی را رسیدا ډوډی را رسیدا دا ښه ژوند دی ښه ژوند است
مګر د سیونه سول ټول مون نارامه وي
نارامه ولا چې بس
په دې لاس لدی وروست خدای خز ون درکی
زما چې خدای کاته به کی کاته به کاته به کی مګ دای لا کوم
دا او د ژوند رنگونو یو نوې برخه چې واموریده او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لارې مو را استولې دي. ګلزمان کمال زوی لیکي کونړ مرکز نه لالبته کونړ مرکز نه د روزې په مبارک میاشت کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د نه بخلو ول دي. خپلواک صافي د لغمان لالشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي هغه مرسته چې دولت لالشنګ ولسوالۍ سره کوي مستحق په کورنیو ته نه رسیږي. د دې ولسوالۍ په خپلو خپلوانو ویشي. حکمت الله حماس له نادلی ولسوالۍ څخه لیکلي چې دواړه لوري باید پر یو بل باور پیدا کړي، بې باوري د سولې مخه نیسي. کورمو ودان دا ستاسو پیغامونه، ستاسو خپل نظر او په همدې سره د خبري مجله هم پاتره سیږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار